تاسو هغه زپی نو پر ځای د دې چې تاسو هغه وزپی هغه سره خبرې وکړي نو همدغه وجره د ګیلمن وزیر خبر به تاسو د پاکستان په رسنیو کې وینئ نه د اوسه پورې د زمنګ بعد شروع کی تر دې پورې ما د پاکستان ډان د پاکستان جیو نو رسنیو کته پاره کې دا خبره نشته چې ګیلمن وجل شوی دی مړ شوی دی نو هلته کې چې کله دا خبر نه راځي په دې مسلو باندې هلته بحثونه نه کیږي چې بی ٹی ایم یا نور پښتانه په دغه سیمه کې څه غواړي د دوی څه مسلې دي نو د هغې سره دا کیسه نور هم خرابیږي خو د دې حل چې ما ته کوم ښکاري او زمونږ چې دلته کې د زده کوونکو سره پوهانو سره ځوانانو سره خبرې کیږي نو د هغې حل یا ښه خبره دا ده چې علي وزیر تیر کال په 2023 کې په سوات کې جلسې ته وینا کوله نو هغه کې هغه دا خبره وکړله که سوات کې د ناامنۍ مخه ځکه زر ونیول شي یا چلده کې د عملیاتو خبره شروع شي نو سوات ټول ولس چې کوم دی هغه په یوه خوله باندې ودرېږي یو اتفاق سره ودرېږي نو هغه چې دې وجه دا ده چې دغه خلک ډېر تعلیم یافته دي او ډیر چې کوم دی په هری په خپل مسلو باندې نو ځکه هغه څوک لسی پاسان نشي دوه کوله تیر وختونو کې دوه کښې وي دي خو څه څوک نشي دوه کوله نو هغه زر یو موټی شي په څونو د مظاهره شروع کې حکومت ته د غبر کی دا خبرداري چې موږ نور دلته عملیات نه منو بیک تاسو قبایلی سیمو ګوري هلته کې تعلیم ډیر زیات کم دی پوهنتونونه کالجونه تر دې چې د 5 نمبره سکولونه نشته دی نو هلته کې پوهه سیاسي پوهه دومره نشته نو د وزیر خبرو تر اعظم هغه دا ویلي چې پښتانه ویشل شوي دي په سیاسي ګوندونو کې ویشل شوي دي پی ټی ایم د خپله باندې یو سیاسي ګوند وته نو پښتانه که یو خوا دوی پر ریاست تورونه لګي نو بل خو دوی په خپله په یو موټی نه دي
مننه اغلی شاه جان دلته یو بل د پښتون ژغورنې غورځنګ ته اشاره وکړو په 2019 کال کې د دوی یو کس وژل شو ارمان لونی وژل شو بیا عثمان کاکړ وژل شو لاغه نو وروسته د دوی دواړو ترمنځ عارف وزیر وژل شو عثمان کاکړ او هغه لونی دا دواړه د سو وژل شو چې په څټ ووهل شو او دوی بیا هسپتال ته لاړل روغتون ته هلته عملیات شو سرجری وشول او بیا وروسته ویل چې دوی د جوړېدو نه دي ورته کار له ګیلمن وزیر سره شوی دی په داسې یو ځای کې چې مخکې ما اشاره ورته وکړه چې د شک تیوري ډیره عامه وي او مومن صاحب هم دا خبره یاده کړله چې د پاکستان د حکومت رسنۍ د دې ګیلمن خبر هم نه دی خپور کړی نو فکر نه کوي چې دا پښتانه چې په پاکستان کې دي دوی به ډیر ګیلمن شي دوی به ورس په ورس په ځای دي چې دغه اسلام آباد را نژدې کې دوی به ډیر خوابدي شي او کېدای شي چې په دوی کې هم دغسې یو پاڅون را پیل شي لکه په بلوچانو کې چې شروع شوی دی
داسې دا چې ټول نړومبې خو زه د شک دا تیری کنسپیرسي تیری باندې خبره کول غواړم استعماریت چې دی امپیریالیزم چې دی دا شک نه دی دا یو مکمل منظم طریقې سره د درېمې نړۍ په ملکونو باندې قبضه او کلونایزیشن پلان دی دا معاشي طریقه باندې او جنگونو په ذریعه باندې نو دا بالکل هم دا بلکې په خپل ځان کې ټول نغټ سازش دی پہلا خبر ہے دویم خبر دا چی سو پوری تاسو کوم خبر وکړه دا چی د ټولو د وجلو طریقې واردات یو د چی پسر باندې ولي سر باندې زخونه ور کوي دا خبر په خپل ځای باندې دروستا هلو تاسو ما اورئ
بلو ما دا پوښتنه کوله کنه مالیو خو د شک تیوري تاسو رات کړه تاسو ول چې نه دا نه دی او دا یو حقیقت دی کده شک تیوري رښتیا وي کنه وي لیکن خبره دا ده چې یو ډول خلک وشل کیږي او د پاکستان د حکومت رسنۍ چې کوم په اسلام آباد کې دي کنه هغه کاورج نه ورکوي دغه سوې خبرې ته لکه د ګیلمن وزیر د وژلو پیښته نو دغه د شک تیوري په خپل پیدا کیږي
پاتې شو دا خبره چې پاکستان ریاست په دې کې سکندر دی پاکستان ریاست او پاکستان فوج چې دی په دې کې مکمل پارټي دی او پښتون کامی سوال په خپل ځای باندې مکمل موجود دی چې کله نه پاکستان جوړ دی د بلوچو سوال موجود دی سونو پوښتنه تاسو خبرو غوړي چې د بلوچو په طرز باندې یو ملټنت سټرګل خبرم چې وکړله نو تر اوسه پورې خو پښتون چې څومره تاریخونه دلته کې هلې ځلې روانې دي اکثریت چې دی هغه د پوره منځګړو جوړ خبره کوي او امکان لري چې راتلونکي وختونو کې چې د ظلم دومره زیات شي دا خو پښتون کام به فیصله کوي او زه دې خبرې سره متفق یم چې د پښتون مقدمه چې دا باغی باندې یو کنسنسس پکار دی چې لا تګلاره څه ده او مستقبل کې مونږ کم طرف ته تلل غواړو. آیا مونږ د پاکستان پر ریاست په فریم ورک کې ځان ته خپل مستقبل ګورو یا مونږ ځان ته بل څه پروګرام ټاکل غواړو؟ نو ما په خیال باندې چې دا خبره په خپل پکار
وبخشي تاسو په
کنسنسس پښتون کوم پرست قوتونو کې یو کنسنسس پکار دی. او پاتې شو د پاکستان د ریاست خبره، نو هغه ډېر جابر ریاست دی، هغه سره سپر سونک هتھیار دی، هغه سره کاروبار دی، 38% کارپوریټ کیپیټل چې دی هغه پاکستان فوج سره دی.
وبخښ تاسو خبره پر کومه، تاسو وای چې پښتانه کنسنسس رامنځته کی، پښتانه قوتونه څومره چې دغه سیمه کې، نو تاسو څه ګوري چې دغه کوم سیاسي ګوندونه دي؟ وختي هم موږ خبرو کړ چې پی ټی ایم د خپل یو سیاسي ګوند وته، نو پښتانه تاسو څه ګوري چې دغه کنسنسس ته به ورسیږي کنه؟ دا څومره ګران دی تاسو په خیال باندې؟
دا خو به تاریخ فیصله کوي. او دا چې د وختونو دومره سخت را روان دی، ځکه چې ما سر کې وای چې یو دویم کولډ وار چې دی هغه شروع شو، نو ظاهر خبره ده چې دغه ټول پښتون کم پرست قوتونه چې دي، سیکولر پروګرسیو قوتونه چې دي، دا چې ټول یو ځای شي او یو کنسنسس نه بغیر بل لار نشته ده موږ سره، او موږ خپل ځان ته به فیصله خامخا کوو، او دا فیصله به موږ باندې تاریخ کوي، که څوک رضا وي که څوک نه وي رضا. څنګه چې ساحل صاحب وایي چې دا د تاریخ جبر دی او جبر نه زبر.
وبخښئ آغلی شاهجهان، په دې شک نشته چې کله چې په یو قوم په یو ملت باندې فشار راشي هغوی سره یو ځای کیږي، لیکن ستونزه شاید دا وي چې دغه پښتانه چې دا اوس په پاکستان کې دي، حتی د افغانستان خواته سي دي، دوی د جګړې په ډګر کې سره یو ځای کیږي، نه د سیاست په ډګر کې. زه تاسو ته مثال درکم، تازه د ګیلمن وزیر دوی د پی ټی ایم سولیز مبارزه کوي. د ګیلمن وزیر له وژلو وروسته ټی ټی پی اعلامیه خبره کړې ده، ویلي دي چې په دې باندې ډېر خوابدي وو او دا یو مبارز سړی وو. ګوره اغه تاسو لما سره هم نظر یاست کنه، کله چې فشار راځي، کله چې خلک وژل کیږي، کله چې د سولیزې مبارزې مخه نیول کیږي، نو هغه وسلوال سره نشلی کیږي او وسلوال هم له دوی سره یو ځای کیږي، ممکن دا قصه ټوله بیرته وسلو جګړو ته مخه کړي.
ما په خیال باندې چې موږ ماته خو کم از کم په دې باندې وضاحت دی چې د پښتون کم مقدمه چې دا هغه مترکی بنیادونو باندې مخکې پتلن پکار دي، کم از کم ما ته په دې خبره وضاحت شته. او نور دا چې ما څنګه وویل چې راتلونکي وختونو کې به دا خبره فیصله کیږي، او زه د دې اوس پروجیکشن نشم کولای چې آیا دا نوي لیکونه چې کوم را روان دي چې بھائی ریلیجیس ملیټنٹس چې دي دا نیشنلسٹ دي، زه په خپله باندې دا تیری ریجیکٹ کوما، ځکه چې نیشنلزم چې دی هغه نیسیسریلی یو پروګرسیو او سیکولر نظریه ده، او هغه د مذهب په بنیاد باندې سیاست چې دی هغه په بنیاد باندې نه ده ولاړه. نو ما په خیال باندې داسې به شاید ونشي.
وبخښئ، په داسې حال کې چې په افغانستان کې هم د مذهب په بنیاد سیاست واکمن دی، ګومان نه کوي چې په دې خوا باندې هم د ډیورنډ کرښې دی خواته د پاکستان خواته به هم په پښتنو باندې تاثیر وکړي؟
ما نه دی خیال.
محمد صاحب کبیر ته د ګیلمن موضوع ته راشو کنه، د او تاسو مخکې هم دې ته اشاره وکړه چې پی ټی ایم په خپل هم دوه برخې وشتل شوی دی، لیکن له تیرو څو کلونو له 2013 کال راورسته چې ګورو د مشال رادیو له لارې کوم راپورونه تاسو خبره کړې دي، پښتانه ملت پال ډیر سره وشتل شوی نه دي؟
او دغه خبره ته زه بیا راتلم چې پښتانه تاسو څنګه ویل کنه، که نقیب مسیر مړ شي نو دوی برا یوځای شي، که ګیلمن مړ شو نو محسن دوړ په خپله باندې هسپتال ته ورلې، که په محسن باندې برید وشو نو د پی ټی ایم ملګري ورلل. خو چې کله دغه حالت نه وي، څوک مړ شوی نه وي، څوک وژل شوی نه وي، نو دوی بیا د یو بل خلاف لګي، د یو بل مخالفت کوي، یو بل پسې ملنډې کوي، لانجې جګړې کوي. ما خپل پروګرامونه ته دوی راوستي، نو همدغه خبره ده چې څومره هم قوم پرسته ګوندونه دي، زیاتره قوم پرسته ګوندونه، هغوی په سیاست کې دي او که هغه په مبارزه کې دي او سازمانونه جوړ کړي دي، نو هغه الله یو ځای کیږي چې کله غټه پیښه وشي، لکه د هغې پورې دوی نه یو ځای کیږي،
او چې دوی هم
غمجنه پیښه، او چې پیښه وشي نو هغه هم څو ورځو پورې بیا د هغې نه پس بیا خپل سیاستونه شروع شي، خپلې ګټې شروع شي. او لکه زه به ستاسو لنډه خبره دا وکړم چې د خبر پښتونخوا کې چې څونه زه هلته په هغه ځای حالاتو باندې پوهېږم او دلته کې د پاکستان تر کلیسا په دا به 15 کاله شي چې دغه سیمې ځوانانو خلکو له ووټ ورکو او هغوی په حکومت کې راوستل. نو دغه ځای 80% ځوانان که تاسو په ټولنیزو رسنیو کې وګورئ که د عمران خان جلسو ته وګورئ نو هغه اکثره پی ټی آی پسې ولاړ دی، خو که اوس د پاکستان تر کلیساب د پوځ سره خپله لانجه راغلې ده نو اوس ځوانان لګیا دي همدغه خبره کوي چې باچا خان سمه خبره کوله، منظور پښتین سمه خبره کوي چې د دغلته کې غیر جمهوري قوتونه هغه جمهوریت دپاره تاوان دی، د پښتنو دپاره تاوان دی، د بلوچستان دپاره تاوان دی. خو که سبا بیا د پاکستان تحریک انصاف د مشر د ریاست سره روغه راځي، د پوځ سره روغه راځي، د ته اقتدار ورکړی کېږي یا نور څه کېږي، نو همدغه ځوانان به بیا همدغه خبره به کوي چې کمې خبرې به دوی مخکې کولې، چې که پرس که څوک چا به څه خبره کوله څه وخت مخکې، نو هغوی به ویل چې تاسو د ریاست سره تاسو غدار سئ، تاسو پادار نه پښتنو ته به دا خبرې کولې. نو زما د خبرې مقصد دا دی چې پښتانه سیاستدانان، پښتانه ځوانان هغه اله را یو ځای کېږي چې کله څه غمیزه وشي او دا ډیره
دا د غم خبره
تاوان خبره.
مننه مومن صاحب. اغل شاه جهان، دلته د دې له خاطر لکه څنګه چې مومن صاحب اشاره ورته وکړه چې پښتانه په غم باندې سر راټولې شي، خو مخکې تاسو دا ویل چې دا د تاریخ جبر دی او آخر به پښتانه د پاکستان خواته او یا د افغانستان دننه چې کوم افغانان دي هغوی د ټوله سیمې خلک آخر به یو پریکړه کوي. لیکن څه اټکل کوي په دغه اوسني شرایطو کې؟ دا اوس چې ورته ګورو افغانستان کې حکومت ته هیڅ په رسمیت نه دی پیژندلی، خپل سیاستواله مور سره یو ځای نه دي، یو لویه برخه په پاکستان کې داسې حال دی چې اقتصاد ډیر خراب دی، په میلیاردونو ډالر پاکستان قرضدار دی. د پاکستان د پورونو تازه راپور وایي چې تاسو په اسلام آباد کې هستئ چې شاوخوا 200 میلیارده ډالرو ته رسېدلی کورنۍ او بهرنۍ پور. بلې خواته په پاکستان کې امنیتي وضعیت هم خراب دی. او نو تاسو څه اټکل کوئ چې دغه څه وخت به دغه د تاریخ نتیجه راوځي؟ دا کوم څه چې تاسو مخکې اشاره کوله،
یو خو چې تاسو کومه خبره وکړه چې پښتانه چیرې نه دی رایوځي شوي، دغه نقطه نظر سره زه اختلاف لرم. نه، د پاکستان د غون تاریخ ټولو نه غټ مترقي ګوند پاتې کې ټول پښتانه او بلوچ او نور سندیان هم ورسره ملګري وو. یو خو دا خبره صحیح نه ده، تاریخي طور چې چیرې هم پښتانه نه دی رایوځي شوي دا خبره بالکل
صحیح. اسمت صاحب، تاسو وګورئ هغه نه به تقسیم شو ویشل شو بیا په تاسو ګوري
او داسې دا چې بیا دا چې داسې پونم جوړ شوی وو. او اوس نن چې زه تا تاسو سره خبرې کوم، خبرې ترې روانې دي چې په مشترکاتو باندې ټول پښتونخوا کې چې کم مترقي قوتونه دي، کم پرست قوتونه دي، هغه راغون شي او مشورې روانې دي او باقاعده اجلاسونه هم روان دي. نو داسې نه ده چې دا صرف د خبریالو ته معلومه ده یا انکرانو ته معلومه ده یا ټي وي باندې ناسته زیاکارو ته معلومه ده چې زمونږ د تګلارې ساده بلته خلک ناستي هغه خپل هلې ځلې کوي، کوششونه کوي چې مونږ یو مشترکاتو باندې خپل مشترکا یو جدوجهد مبارزه چې دا هغه جوړ کړو. او پاتې شو تاسو بخنه غواړم
مو بخښي بیرته پام داس تاسو پام دغه خبرو کې بل سوال د څه په لڅ سره به مبارزه کوي؟ لدی سره به مبارزه کوي چې ونه وشل شي لکه ګلمن چې وشل شو، که بلدی سره مبارزه کوي چې مخکې تاسو اشاره وکړه چې سړه جګړه روانه ده د نړیوالو غم بخوري، د څه غم بخوري پښتانه؟
داسې دا چې دا غدا داسې اوږد جنگ دی، دا اوږده مبارزه ده، ځکه چې زه بار بار بیا بیا دا وایم چې پدی شخړه کې پدی سیمه کې ډېر قوتونه چې دي هغه لګیا دي. پدی کې امریکا لګیا ده، په کې پاکستان فوج لګیا دی، په دې کې چین مفادات لري، په دې کې عرب هم مفادات لري. نو دیو جنا زدا وایم چې دا چې دا تاسو بار بار دا خبره کوي چې دا صرف د پښتنو نه اتفاق نه بے تفاقی د وجې چې دی پښتنو وجل کیږي دا نقطه نظر درست نه دی. دې کې ډیر زیات قوتونه چې دی هغه لګیا دي او ارچ خپل خپل پراکسیز دي، ارچ خپل خپل طالبان دي، ارچ خپل خپل ډیت سپارټس دي. او دا تبعی چې دا صرف د پښتنو د نایتفاقی په سر باندې اچول چې دا غلطه خبره ده. پښتانه جنگیدلی دي، ان پی چې دي تقریبا 12 سوه خپل ټاپ موست فرنٹ لائن لیڈران چې دی هغه شهادتونه شوي دي. دین علاوه زمونږ فنکاران ادیبان ټول لګیا دي مسلسل مبارزه کې دي او سلام مشورې نن روانې دي. نو زه خدا وایم چې بهرحال مونږه هلې ځلې چې دي زمونږ مبارزه چې ده هغه دوه مخیزه ده. یو خدا چې زمونږ سیمه باندې چې کم عالمی استعماری جنگ دی ڈالری جنگ دی مونږ دغه خلاف جنگی دو. دویم چې دی د پاکستان چې کم ریاست دی په خپل باندې په دې کې ملوث دی هغه سره سره زمونږ چې کم د حکمرانۍ حق دی هغه پختون قام ته نه دی ملاو بلوچ قام ته نه دی ملاو. دې نه علاوه زمونږ وسایلو باندې قبضه ده او ورسره ورسره زمونگا چه کم خاورا دا پاغی بانده دی کلا اڈی جوڑایی کلا سکی او کلا سکی او کلا غینا کاریڈور جوڑایی کلا سرزر تی نو باسی کلا وسائل تی نکوری او نوزد آوائم چه اوبا بجلی قدرتی وسائل دی طولو بانده چه خبره کول دا زمونگا مبارزه دا چه کامی سوال کامی چه مر خلاف مبارزه او ورسرا ورسرا داغه ډالری جنگونو خلاف مبارزه چې دا زمونږ مبارزه مختلف شکلونو کې روانه ده. دین علاوه پختون ورکر چې دی هغه دا وخت کې په غلف کې غلامۍ باندې مجبوره دي ځکه چې د جنگزده علاقو نه تللې دي. پښتنه ښځه چې ده هغه بې تعلیم پاتې شوه روزګار نشته علاج نشته. دا هم زمونږ مبارزه کې یو اړخ دی چې زه غواړم چې مونږ خپل مستقبل کې خپله مبارزه د څلور پنځه شکلونو کې جاری ساتو. نو دا مبارزه محدوده نه ده دا مبارزه لنډه نه ده دا یو لوی جنگ دی.
اغلی شاه جان ډیره مننه لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړل د ګیلمن وزیر هم دوه ورونه په عربي هیوادونو کې په مزدوري لګیا دي او دی په اسلام آباد کې وشل شو. له همدې سره دا خبرونه راغونډو.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه خځه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړې دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د ازادي ملما
السلام علیکم قدر من اوریدونکو تاسو به مخکې د ازادۍ میلما د ځنګړو مرکو په لړۍ کې په لندن کې لدیرا افغان کرکټ لوبغاړي وهاب اکبر سره زموږ مرکه اوریدلې وي. خو نن د کرکټ له یو بل لوبغاړي سره چې هغه هم په لندن کې اوسیږي خو په خوای په افغانستان کې دننه کرکټ کړی د زړه خواله کو نن له محب اوریاخیل سره ځنګړي مرکه لرو. محب اوریاخیل مخکې لدی چې انګلستان ته کډه شي د ملي لوبډلې غړی وو. دغه د اوسنی او پخوانی ژوند پر بیلابیلو برخو په دې مرکه کې چې زه احمد تکل کوم رانه اچو لکه غلی اوریا خیل څخه مې د مرکه په پیل کې په ملي لوبډله کې د غړیتوب د وخت د جزئیاتو پوښتنه وکړه.
ما خپل کرکټ افغانستان کې د 2008 نه شروع کړو. د 2008 کې زما اولین سفر د افغانستان ما وکړو چې موږ تللو تایلند ته انډر 17 یعنی د ولس کلون لاندې کوم عمر چې کوم لوبغاړی وو هغه سفر وو. بیا هغه سفر موږ خوشبختانه تورنمنټ ګټلی وو په تایلند کې شوی وو. بیا هغې نه بعد زه لاړم انډر 19 کې سلیکټ شوم د افغانستان د 19 کلون کم عمر کوم لوبغاړي چې دي هغه هم زمونږ سفر تایلند ته وغه هم نو هغه هم خوشبختانه موږ ګټلی وو چې هغه کې بعضې لوبغاړي دا اوس هم په ملي ټیم کې شي دي هغه لوبغاړي موږ سره وو. نو بیا د نولس کلونو آسیایي جام هم موږ لوبولی. بیا د نولس کلونو کوالیفاینګ راؤنډ چې ورته وایي هغه هم کړی دی هغه په آیرلینډ کې وو. بیا د نولس کلونو ورلډ کپ هم لوبولی ده چې هغه 2012 کې په آسټرالیا کې وشوی وو. بیا هغې نه بعد په آسټرالیا کې موږ پرفارمنس وکړو بیا سلو سلو د افغانستان ملي ټیم ته راغلم. بیا د افغانستان په ملي ټیم کې مې تقریبا دوه کاله زه وم مختلف لوبې مې وکړې مختلف ٹی ٹوینٹی مثال او وان ډے لیسټ میچونه او فرست کلاس می وکړل هغه ټیم کې فرست کلاس هغه ټیم کې هغه د انټر کانټیننټل کپ په ویلي نو هغه انټر کانټیننټل کپ په تقریبا کې نشه پګلو وکړي دي نو بیا وان وان انټرنیشنل مم کړی دي نو موږ ټول جریان وو چې ما دومره کرکټ وکړو سلو سلو داخلو به مم کړی دي مثال لیګونه او داخلي شپږیزه و ملیون لیګو نور بازی نور شخصی لیگونه چې هغه مم داخلي لوبه ولیدي نو بس دغه زما د کرکټ ټول سناریو چې په افغانستان کې هغه
تاسو ول چې په ملي ټیم کې هم دوه کاله پاتې شوی یاست په ملي ټیم کې چې کله وای بهرنی لوبې مو کړې دي له کوم ټیمونو سره کوم هیوادونو سره
bale o بهرنی لوب می زما ون انټرنیشنل ډیبیو چې هغه د سکاتلند په خلاف چې هغه موږ په شارجه کې کړو په یو ای شارجه کې دوه لوبې تر ما کړې ون انټرنیشنل او فور ډی میچونه می د زیمبابوی په خلاف کړی هغه په زیمبابوی کې او نو د پاکستان په خلاف می لوبې کړې پاکستانی ټیم په خلاف لاہور کې د پاکستان یا ملتان او دې خارونو کې موږ سفرونه درلودل نو دا غلوبې چې ما په ملي ټیم کې کړو او یو بازي ټورنمنټو نور مو چې د ای سی سی ټرافی نو ته ویلې هغه کې دا کم ټیمونه عمان مثال یو ای او دا ټیمونه په غوښ کې لوبېدل نو زمونږ ټیم هم په دې ټورنمنټو کې هغه غوښ کې لوبېدو چې په غوښ کې زم د ټیمې ساوما او په دې کې چې ټرافي کې مثال شرکت کړو نو بل ټورنمنت په ریکم شو په سنگاپور کې چې هغه د ایمرجن هغه ټورنمنت وو او د نور ملکونو مثال انډر 23 ټیمونو راتل مثال پاکستان انډیا او دې ټیم زموږ نېشنل ټیم وو نو په ریکم ولوبې دلما نو یعنی د افغانستان په نمایندګۍ کې ډېر لوبې کړې دي ځلې
تاسو دند اپ لوبډاله کې څو یعنی تاسو توپ وهون کې وی یا بیټسمن او ک توپ چون کې یا بولر
زه خپل توپ وهون کې ومه او اوس هم مثال توپ وهون کې لوګې کوم نو زما پوزیشن فلورم نمبر یعنی درې کسان چې کل اوټ کیږي بیا غینه بس فلورم شي لګي غاز ما پوزیشن او زه کله چې ټیم ته هم راغلم د نولس کلونو نو په دې پوزیشن لوګې دم او بیا چې ملي ټیم ته راغلم نو زما پوزیشن هم د فلورم سلام بوم یا پټینګم ما
تاسو تر ټولو زیات سکور یا زیاتې منډې چې تاسو په دومره عمر کې کړې دي د خپل کریر په ترڅ کې څومره وي
شاو د ټول ژوند زما های سکور چې یو فلاویار زمې کړې دي هغه دلته په انګلند کې او په افغانستان کې چې زما های سکور هغه یو سلو نه سلویو چې هغه په فرست کلاس کې کړو
دلته چې کله په انګلستان کې تاسو لوبې کوي په کومه کچه په کوم لیګونو کې تاسو لوبې کوي
انګلستان کې دلته مختلف لیګونو کې زموږ سره لګي هم لوبه کوي مثال د ای سی بی چې کوم ټورنمنټونه کیږي دلته داخلي چې کوم ټورنمنټونه ایزاري ما
ای سی بی نه مطلب تاسو د انګلستان کرکټ بورډ دی
bale انګلستان کرکټ بورډ چې کوم داخلي ټورنمنټونه ما دلته پریمیر ډیویژن هم کړل پریمیر ډیویژن او کرکټي چې اما ټاپ کرکټ دی او ملکی هغه پریمیر ډیویژن دی بیا د پریمیر ډیویژن نه پلیران پکی دا کاونټي میچونو تاسو مثال ګوري په د تلویزیون کې او یا په سوشل میډیا کې نو د پریمیر ډیویژن نه پلیران پکی بیا هغه ټورنمنټو دا نو ما د ملکی د ریسالو ډیویژن هم لوبولې دي مثال ډیویژن 3 ډیویژن 2 ډیویژن 1 او پریمیر ډیویژن هم لوبولې او همدارنګ ز یک شنبه پورا یا مثال سنډي کوم لیګو کیږي دا دلته برټش تامل لیګو ته وایي پاري کوم زلوبې کوم او باز نور او د افغانستان افغاني ټورنمنټونه می دلته پاري کوم زلوبې کوم او بس دا کرکټ چې ما دلته کوم او نو سره لګیم
عمر ستاسو څومره دی
زما عمر یو دیش کال
دا سه تما شته په دې عمر کې چې تاسو به کله لګوران دی ولر شي او د انګلند په ملي لوبډاله کې به یو وخت غړی ووسیږي
نو هغه زما د فټنس پورې تعلق لري چې څومره فټ ما او زما پرفورمنس پورې تعلق کوي چې څومره د پرفورمنس د کوم او فټ او سم نه بیا د کوژن چې مخکې ولوبې کوم نو هغه ټول د کرکټ د سیو لوبه ده چې څومره د فټ او سی او پرفورمنس دی وی نو ته مخکې تلای شي نو ما خپل په فټنس باندې کار کوم زه خپل تمرینات هم کوم او بل جم مخبل کوم فټنس رننګ دا ټول مخبل دا روان سات یعنی زه لګیم کومه نو هغه ټول تا فټنس په دې او تا پرفورمنس په دې چې مته ټول سلامو ورته کوي چې مخکلا شو مخکړه کوي
بیا کار هم کوي کوي وازه کرکټ کوي
بل هو نو موږ تاسو دا دې ملکونو کې خو د مسافرت ژوند او دلته چې موږ راغلی وو چې کار ختمن کوو ځکه بیکار کیږي نه نو کار کوم بلې وو
بیا کار او کرکټ هم زمانه کیږي
بلې زما کار بیا خوشبختانه ټایمینګ ښه ده زه مثال سهار زما نو څلور پنځو نه بعد بیا کیږم بیکار کیږم بیا دې ملکونو خو بیا ماخام نه وخت کیږي نه هو نه نیم بجې بعد کوم چې خپل تمرینات په غیټم کې مثال کار نه بچ کله فری اوسم زه کوم خپل تمرینات ادامه ورکوم
نو دا کار خو یوازې د سیو څوک کولای شي چې کورنۍ او ماشومان ونه لري تاسو واده کړئ
بلې وو واده میکرو یو زوی مې ده ماشاءالله نو بلې
نام خدا نو بیا یو څه ستونزمن نه دی دا کار چې هم سړی کورنۍ ته ورسیږي او هم کرکټ او هم فټنس او دا ټول خبرې په یو وخت کې کیږي
بله الحمدلله زه اوس ما ټول خپل ټایم ټیبل جوړ کړم دا چې کم وخت مې د کار او کم وخت مثال خپل تمرینات زما او خپل فامیل ته وخت ورکوم نو الحمدلله ټول تر اوسه هیڅ څه نه لګیم رسیدګي کوم بله
په ملي لوبډل کې لچاچا سره تاسو یو ځای کار کړی دا ستوري چې اوس په ملي لوبډل کې لوبيږي او دا اوس په شل اوورز نړیوال جام کې هي بریاوې درلودې لدی اوس را تاسو یو ځای کار کړی کرکټ مو کړی
بلې و دا کوم سکواډ شوز دا یعنی ټول سره معلومه کړی او ټول ماتیږي نو موږ سره مثال داخلي لوبین کړی دي خارجي لوبین کړی دي پټورو کې مو سره ملو وکړي بلې و
د ملي لوبډلې یو شمیر غړي دي چې ډېر د سیخ کاریږي چې ځوانان دي او هي ټوکی کوي ډېر د سه سرشار ځوانان ښکاریږي تاسو له دوی سره څه ډول خاطرې لري د هغه وختونو چې یو ځای به مثلا په بس کې بل یو ځای نه بل ځای ته تللی یا مثلا کله چې په یو ځای سره اوسېدی په خپل هوټلونو کې کله چې په لوبغالي کې د لوبي میدان ته ورتلی د دې وختونو ځینې خاطرې خو له دې لوبغاړو سره راټوي او ریدونکو ته
بلې خاطرې خو زیات سره موږ تیرې کړې دي زمونږ په ټیم کې ګلبدین ډېر ټوکی وو ډېر ټوکی به کولې وسم ټوکی په ټیم کې او کریم صادق ډېر ټوکی وو مثال الکان به څنګه ولم الکان سره ټوکی به کولې ډېر به د ګراوند ماحول به ډېر خفاتلو همدارنګ شهزاد محمدي اغه دې ټوکی کولې په ګراوند کې خو یعنی خو وخت موږ تیر کړو ټوکی الکان ټول خالصانه په ټیم کې یعنی د ټیم ماحول به خو مثال یو بل به سپورټ کولو مثال یو نوی پلیئر بچ راغی یا سینیئر پلیئر نو ټول وسره لکه یو کور غني یو فامیلی غني په موږ سره وخت تیر کړو یعنی خو موږ ټوکی وکولې الکان ټول یو بل سره
تاسو ژوند په کابل کې کړای ک په کومبل ولایت کې اوسېدی
بله ما ژوند په کابل کې تیر کړی او دا کوم کابل کوم سټیډیم شته دا بین الملل سټیډیم همدا زما هوم ګراوند هم مثال نیسی په سلا یعنی همدا ما کرکټ شروع کړو او همدا می کرکټ ادامه او کومل تر مثال مخکې لاړم او د افغانستان نمائندګي مې وکړه
درس مو څومره ویلای
درس می دولسمه پوری د افغانستان دولسم می ویلې بیا مې نور ادامه ورنه کړه ځکه چې زه کرکټ کې مصروفه شوم او بیا مې نور شو کولای چې خپل درس ادامه ورکړم
شاید د اوریدونکو لپاره په زړه پورې وي که تاسو ووایئ چې مثلا تاسو په د ولس کلنو په لوبډله کې هم وي او په ولس کلنۍ کې غالبا تاسو به یا په یو لسم یا دولسم ټولګي کې وي د ښوونځي دا درس او کرکټ هم زمانه څنګه کېدای شي
بله ډېر ښه پوښتنه تاسو کړله زه به چې کله سفر ته تلم نو سفر به زمونږ یو میاشتو مثال یو نیم میاشت به وو یا به زمونږ کیمپ به چو لګېدو هر ټورنمنټ لپاره به زمونږ کیمپ کرکټ بورډ به کیمپ ارینج کولو نو هغه کیمپ هم د شلو ورځې بیا پنځه مثال یعنې دوه میاشتې یو نیم دوه میاشتې به زه د مکتب نه به لرې وم بیا په مکتب کې سر معلم او استادان دوی ټول پوهېده چې زه د افغانستان په نمایندګي باندې لوبه ته تللی یم. بیا مشکل وو ځکه ما خو درس نه کېدلو، بیا همکاري راسره کوله، مثال زموږ سر معلم او د مکتب استادان به همکاري کوله، خو زیاتره وخت به زه بهر وم، خارج کې وم، په مسابقو کې به بوختم. نو بس هماغه و چې تر دولسم پورې مې درس وویلې، مکتب نه ورسول، د هغې نه مخکې ونه شو کړی.
بیا دغه همکاري چې د سرخون کې او نورو استادانو در سره کوله، دا لکه رسمي و د قوانینو په چوکاټ کې کنه اسې شخصي ملګرتیا و او دوی په شخصي حساب باندې تاسو سره همکاري هم راسته کوله؟
خو نو په دې چې زه مثال نو وته زما مثال د افغانستان په نمایندګي وته ما یا خارج ته تلم، بیا غوي پویدل غوي لیدل سوشل میډیا په ترو، نو ما غوي چې بیا کومه همکاري کوله، نو او
مثلا تاسو یو کال خو ټول تعلیمی کال مثلا لس میاشتې یولس یا نه میاشتې دغه سی وي، نورې خو رخصتې کې راځي کنه، بیا په هغه کې هم چې مثلا دوه میاشتې نه وي او دوه میاشتې خو به یو ځل وه، کېدای شي چې په یو کال کې به دوه درې ځلې کمپونو ته تللی، نو تقریبا ټولګیو درسونو ته به شاید هیڅ نه تللی. که څنګه دغه تجربه اوریدونکو ته ووایه چې یو کرکټر چې په پنځلس کلنۍ یا شپاړس کلنۍ باندې کرکټ پیلوي، یعنی له نهم لسم یولسم دولسم ټولګي نه، دا خو ډېره اوږده موده څلور کاله تعلیم دی، دا څنګه د مکتبونو لخوا یا د وزارت لخوا د پوهنې د وزارت لخوا تنظیمیږي؟
بلې، و مشکل وو ځکه چې وخت هم نه شو ورکولی کنه مکتب لپاره یا درس لپاره، نو هماغسې وو چې حقیقت به تاسو ته ووایم، ما خپل لسم صنف تقریبا درې پیره ویلی ده، دا مې ځکه درې پیره ویلی چې زه به نه وم کنه، غیر حاضره به وم، بیا به هغه وم، بس هماغه وو چې بیا به رن ټول درس پاس شو، ځکه زیات وخت به نه وم کنه، یو دوه میاشتې به یې کومک اثر وکړو، مثال سر معلم وو استادانو کنه، بیا به چې وکتلو چې زه به زیات غیر حاضر وم، بیا به محرومه شوم، هلته به محروم به ورته ویلې کنه د هغې نه، نو هماغه وو چې بیا مثال د لسم ټولګی چې وم ما تقریبا درې پیره ویلی وو، هغه ځکه چې زه به نه وم، زه به غیر حاضر ډېر زیات وم. بلې،
بیا د نورو ملي لوبغاړو مثلا دا اوس چې په سکواډ کې دي، دا له تاسې نه وروسته نسل چې راغلی دی لوبغاړو، د دوی هم همدا کیسه ده؟
بلې، بعضې لوبغاړي نوم دلته نه مینشن کوم، او یو دوه لوبغاړي دي هغوی به همدغسې غیر حاضر به وو، مثال په میاشتې میاشتې به غیر حاضر ول مکتب نه، بیا به هغوی سر معلم وو استادان ته بعضې توفي دا خنداور خبر هم ده، خو بیا هم توفي
دا د جمهوریت په کلونو کې،
بله بله، توفي به مثال توفي به یې اخیستلی وو استادانو سر معلم ته، بیا به هغوی سره کومک کولو. بله،
تاسو هم توفه چا ته ورکړې کنه؟ تاسو هم محرومیت په ځانو مانه؟
نو ما که توفه ورکړې خو بیا به درې کاله مالا سم نه ویلې.
اوس څنګه کیسه ده؟ اوس هم زمونږ داخلي کرکټ نسبتا ښه روان دی، او ماشومان له همدغه پنځلس کلنۍ او شپاړس کلنۍ نه کرکټ پیلوي، نو اوس خو به په مکتبونو کې همدا کیسه وي، تحفې ورکول کیږي، او که یو څه د طالبانو حکومت محدودیتونه لګولي په ښوونځیو کې د درسونو او د استادانو باندې او د زده کوونکو په حاضرۍ باندې؟
نو دومره چې زه اوس خپل افغانستان کې نه یم تکل صاحب، او دومره معلومات نه لرم، مثال چې دوی دغه تعلیمي نصاب څنګه دلته، او مثال کومه کونه شته ورځ نشته پلیرانسه، زه خپل اوس دلته یم، دومره معلومات باریک نه لرم.
ښه، دا به کله موږ له ملي لوبغاړو نه که ورسره مخامخ شولو حتما به یې کله ترې وپوښتو. له تاسو مننه چې ټولې پوښتنې مو صادقانه ځواب کړې. اوریاخیل صاحب، دلته په انګلستان کې او په افغانستان کې چې کرکټ تاسو مقایسه کوئ، داسې لوی توپیرونه یې که اورېدونکو ته ووایئ؟
بلې، نو دومره ده چې کوم استعداد چې ورته وایي که نه یا ټیلنټ چې ورته وایي، په افغانستان کې استعداد ډېر زیات ده، لوبغاړي موږ ډېر زیات با استعداد لوبغاړي هلته لرو، ځوانان ډېر زیات با استعداد وي هلته، زه چې هلته وم مثال ما به ډېر لوبغاړي کتل، ډېر به ول، هغوی ته به موقع ملاو نه شوه، بیا به هغوی چې وکړل چې وطن به پرېښودل او لاړ به خارج ملکو ته، دا اوس موږ تاسو په دې اروپایي ملکو کې بعضې ډېر ټیمونه ګورو چې دي کې افغانان لوبېږي، همدارنګ مثال امریکا او آسټرالیا دې ځای ته لاړ، استعداد زموږ وطن کې ډېر زیات ده، اوس هم ډېر زیات لوبغاړي دي، با استعداد ځوان ځوان لوبغاړي دي، هغوی ټول ته باید موقع ورکړل شي، څوک چې لایق دي ټیم او څوک چې پرفارمنس ولري نو هغه ته باید حتمی چانس ورکړل شي ځکه چې همدا د ملک آینده ده او د ملک نمائندگی کوي او زه خپل د انګلند کې چلو بیږم دلته دې دې کرکټ شي بیا سخت ځکه ده ځکه چې کنډیشن چې ده کم وشتنځای چې وته یا پچ دا لک سخت دی نسبت په افغانستان افغانستان وشتنځای اسانه یو دلته سخت دی نو
د چا لپاره د بیټسمن لپاره که د بولر لپاره
بیټسمن لپاره بیٹسمین پر ځکه سختی چلتا باران نه زیات دي ملکو کې کله باران کې بیا پچ خشتي مثال دی کېږي دا مشکلی بیٹسمینانو لپاره بال سوینګ کېږي یعنی بیټنګ مشکلی خو استعداد نسبت په دې چې څومره ما کرکټ کوو څومره چې دلته ولوبې دمه مختلف کلبو په خلاف ولوبې دمه په زموږ وطن کې استعداد ډیر زیات ده خو چلته سہولیات ټول پلیران ته مهیا وي چې الکان سپورټ شي او الکان ته موقع ورکړل شي چاغه هر لیول کې شي او هر عمر کې شي نو دا موږ مطابق ټول ته چانس ورکړل شي زه یقیني یم چې افغانستان چې څنګه نن سبا لوبي په دنیا کې دینه به نور هم خوځي
امکانات چې دلته ګوري تاسو د کرکټ د زده کړې لپاره مخصوصا د ځوانانو لپاره د تنکیو زلمیو لپاره او د افغانستان امکانات لوی توپیر لري او کنه په افغانستان کې هم اوس کرکټ بورډ د افغانستان او ملي لوبډله ښه امکانات لري
بلې توپیر خو ډیر د ځکه د ملکونو کې کوچیز ویل دا مثال سہولیات ډیر زیات دیل دا اکیډمیان ډیر دیل دا ګراوندونه ډیر زیات دي ګراوند ټرف ډیر دي دا مثال دا کم چې میچونه چې کیږي د انټرنیشنل په ساته او افغانستان کې سہولیات شته اوس مثال ګراوندونه جوړ شوي دي کابل کې بعض مختلف ګراوندونه جوړ دي خو نسبت اغیزي دلته سہولیات ډیر زیات دي
د راتلونکو لپاره ستاسو څه پلان دی غواړی هم د کرکټ ته دوام ورکړي او ک نور څه پلانونه هم د ژوند لپاره لري
نو فلل خو لګیم هم کرکټ کې لګیم او زه مثال لیګونو تم زما د مختلف لیګونو تم زما د لوبې د لایما تیر کال زه تلو ما استرالیا ته تلو مل تم د لوبې د لایما او دی لیګو ته وي هر کال کیږي نو تیر کال مل ته ولو بولو او بل امریکا تم تل عمر 2020 کې یو څو پنو ته ټورنمنت یو یاري کوم تل وبدلې ما او په دوبای کې مختلف لیګونو کې وبدلې ما نو فلل خو خپل کرکټ ته دامه ورکوم او بس خپل فټنس او کرکټ باندې لګیا ما نو فلل کرکټ هم کوم په څنګه کې کوچ هم ما لیول 2 کوچ هم کړه د ای سی بی نه د انګلند کرکټ بورډ نه دا سرټیفیکیټ هم راښتا او آیسته سغوړم چې لیول 3 کورس هم کوم همدارنګ د غوړم کې فیوچر کې د کوچینګ وځم مخکې وسم د کوچونو د دنیا مختلف ټیمونو تم کوچینګ وکم او دلته هم زه تقریبا 80 تر 100 کسان ماشومان دي واړه الکان انډر ایج دوی ته کوچینګ کوم دا غي ته بم لرم او فلو فلو غوړم چې لیول 3 کورس هم کوم بیا همدارنګ نور هم غوړم چې خپل معلومات اضافه کوم بیا کوم شي انټرنیشنل ټیمونو کوچینګ هم بیا وکم نو پم دې ټول باندې وختم بلې
د انټرنیشنل یا نړیوال کوچینګ لپاره یا د روزون کې پتوګه په نړیواله کچه د کارکولو لپاره هغه لازم اسناد یا زده کړې تاسو لري
هغه نو ماته سویل زه وصل لیول 2 کوچم هغه بیا بغیل په لیول 3 کوي او نو تا تجربه چې څومره تجربه لري ته څومره مثال ایکسپیرینس لري دا ټول کاونټ کیږي او تا سی وی کې جمع کیږي بیا هغه مثال کا غواړی چا ته پیشنهاد وکړو یا چا ته اپلای وکړي چې وظیفه ته د کوچینګ په حساب کې دا هغه ما کوم ملک ته غواړی چې اپلای وکړي بیا غوي ته ټول تجربه ګوري بیا موږ مطابق باندې تا د خپل ټیم لپاره پک کوي یا چوز کوي
افغانستان ته د تلو څه پلان لري یعنی د دې لپاره چې ملي لوبډال سره یا دغه د کوچینګ کوم مهارت تاسو لري د دې لپاره چې ماشومان وروزی او ځوانان تنکی زلمیان وروزی غواړي چې افغانستان ته لاړ شي او هلته مرسته وکړي په دې چاره کې
ولې نه وطن خو زمونږ تاسو که څومره موږ تاسو خپل وطن لوي وسو یا په خارج ملکو کې ژوند وکړو بیا هم خپل وطن څخه خبرېږو او غواړو خپل وطن ته لاړ شو خپل وطن کې خدمت وکړو ځوانانو ته ماشومان ته او کم تجربه چې موږ لرو او کم کرکټ هم چې کړه کم ایکسپیرینس دا اتمن غواړم چې ځوانانو سره راتلونکي نسل سره شیر کما او کومک وکما نو اتمن زموږ غواړي چې په آینده کې لاړ شم اول ته کوچینګ وکم بلې
د افغانستان کورنۍ کرکټ د اوس تاسو څنګه ارزوي د دې ورته لري چې پراتلونکي کې لکه څنګه چې د اوس د افغانستان ملي لوبډله خځلې دلې دا او په نړیوال جام کې خلاص پروړنیم درلودې، یعنی دغه پروسه دغه بهیر به فکر کوي دوام وکړي؟
بلې، د افغانستان ډومېسټک کرکټ چې دا د پخوان ډیر خښوي دا، مثال ال ټو ډی کرکټ کې 3 ډی کرکټ کې دا ټورنمنتونه دي، داخلي ټورنمنتونه دي، مثال د نوې ځوانانو ته ډیر چانس ده، دوه ورځې لوبې ته چې توي درې ورځې لوبې ته وي، بیا هغه نه بعد څلور ورځې کې کوم فرست کلاس لوبې دي، دا ډیر مهمه دي عمل پساته یو موږ داخلي کرکټ لپاره او د لوبغاړو پیدا کولو لپاره دا ډیر مهمه کرکټ دي. همدارنګه لکه مثال د انډیا کې چې ټورنمنتونه کې رنجي ټرافي وته وي، هغه هم دا چې ټورنمنتونه هغه نه پلیران راځي ملي ټیم ته آی پی ایل او دې ټیمونو ته پک کوي، او په مثال پاکستان کې دا ټورنمنتونه کې وته قائد اعظم ټرافي وته وي، دا چې نور ټرافيان دي هغه د داخلي ټورنمنت هم دي نه پلیران راځي ملي ټیم ته نور انو لسلونه ته. نو زمونږ په ملک هم ټورنمنتونه دا اوس چې سوشل میډیا په ترو فالو کوم شته، لیست ټورنمنت هم شته چې هغه 500 دی، شپږیزم ټورنمنت هم چې مخپله دوه پیر شپږیزه کړی د افغانستان نه شروع کې چې کله دا شپږیزه شروع شوه په افغانستان کې، نو ما دوه کال کړه ولته، نو دا شپږیزه ډیر ښه ټورنمنت ده. زمونږ اوس لوبغاړی ستوري راشد خان چې ټوله دنیا اوس پیژني دا د شپږیز نه راغی، هغه ټایم کې موږ زمونږ کوم دوران کې دا هم لوبېدو د کندهار ټیم نه د بوسنا بوزونو اغینا راشد خان لوبېدل، نو هغه شپږیز نه راشد خان سلو سلو راغی مخکې راغی، نو کولی شو داخلي ټورنمنټونه موږ لوبغاړي ملي ټیم ته ورپېژنو. زمونږ داخلي کرکټ په پخوانه خښوي دا، خو نور هم باید خښي، څومره چې پکار دا هغه ته باید کار وشي، او څومره داخلي ټورنمنټونه زیاتېږي او څومره چې لوبغاړو ته چانس ورکول کېږي میچونه دي باید زیات کړي. دا داخلي کوم میچونه چې دي فرست کلاس، مثال یو لوبغاړی باید کال کې یو پر فرست کلاس کېږي، نو لوبغاړی حد اقل یو لس فرست کلاس وکړي، نو او فلال میچونه ډیر کمی لوبغاړو ته دوه میچ یا درې میچ ملاويږي، دینه باید زیات ملاوي شي، نو دا ډیر مهمه دی. همدارنګ دوه لیست میچونه کېږي، یو لوبغاړی باید ډیر میچونه کېږي لیست نه چې دوه درې میچ سلور میچ وکړي، نو دې کې باید زفر اوري، او بل ټی 20 کرکټ هم باید وشي ځکه ټی 20 لوبغاړي موږ ته پکار دي. دا هغه ټول ټورنمنټونه چې بیا کوي شي چې افغانستان ملي ټیم ته نور نو لاس کلونو ای ټیم او ایمرجنګ ټیمونو لپاره ته کوي شي لوبغاړي ډیر په اسانۍ هم دې ټورنمنټونه پک کړي.
تاسو په خپل په کوم فارمټ کې لوبه خوښوي؟ په دا لاندو فارمټونو کې شل اووریزو کې او کنه مثلا ټیسټ یا یو ورځنۍ کې؟
نو زه مخکله اوس خپل کرکټر ما او کوم ډیر وخت نه کړم، زه درې ور فارمټ خوښيږي او زه درې ور فارمټ کې لوبم کوي شم، او خوښه ما چې ټیسټ کرکټ مې ډیر خوښيږي ځکه هغه 15 ورځې او یعنی د انسان ټول هغه صبر او حوصله پغی ورځ پغی میچ کې معلومیږي، ځکه هغه 15 ورځې لوبېدل هم دومره اسانه نه وي، نو غیل په ډېر تیاری او آمادګۍ پکاري. نو زه خپله شافن درې واړه فارمیټونه زما خوښیږي او درې واړه فارمیټونه زه کوی شم.
ډېره زیاته مننه که څه د مرکې په پای کې زیاتوي اوري خیل صاحب.
خواهش کوم، تاسو نه ډېره زیاته مننه چې ما ته مخ راکړو، په اخر کې به زه غواړم یو پیغام ورکړم خپل ټول هیوادوالو ته چې همیش کوشش دیو کی چې د ورزش لارې اختیار کی، تعلیم دیو کی، تعلیم ډیر ضرور ده ټولو ته، ځکه تعلیم څه یو شاید چې موږ کوی شو چې خپل د ژوند ټول د کم مراحل چې دي د ژوند ټول کم چیلنجز او مثال ټول څه ټیټو جین کم ژوند کې خبر راځي هغه موږ کوی شو ډیر په اسانۍ باندې حل کو. نو ته دا پیغام ټول تور کوم چې تعلیم ته توجه وکړي او ورزش وکړي او خپل مینس کې مینو محبت وکړي، خپل مور پلار احترام وکړي، ځکه الله پاک موږ پیدا کړی هم دې لپاره چې اجتماعي ژوند ولرو او مینو محبت ولرو او د خپل احترام وکړو. نو بس همدا پیغام یې ټول یوازواله ته.
په لندن کې د راد کرکټ لوبغاړی او د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې په خنۍ غړی محب اوریاخیل د ازادۍ میلمه په پروګرام کې ل آزادۍ رادیو سره خبرې کولې. قدر منوریدونکو تر بلې ځانګړې مرکې ز احمد تکل خدای پمنې در سره کوم او په پاک رب وسپارم.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لتاف سره.